من انا مصطفی صدیقی تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ما له خوا السلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتل سي. پایل خبرونه کیږي. زلمی خلیلزاد وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړې کوي. زلمی خلیلزاد چې نوې ډیلی ته له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته له طالب استازو سره د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون سو، پر خپل ټویټر لیکلی چې له هندي چارواکو سره په دې سلف سوی چې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی، څو د یوې مشروع او ټولمنلې پروسې له لارې په اړه پریکړه وکړي. شغلی خلیلزاد دغه راز ویلي چې په نوې ډیلی کې په تیرو دوو ورځو کې د هند بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج، د دې هیواد د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دووال او په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر ویجی ګوخالی سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د سولې پر سیمه ییزو اغیزو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری مړ شوی دی. ناټو د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه امریکایي سرتیری په یوې داسې پیښې کې سا ورکړی چې له جګړې سره یې تړاو نه درلود. د پیښې د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د ناټو خبر پاڼه وایي چې په اړه یې څېړنه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه چې دا مهال په افغانستان کې له 1300 زیات سرتیری لري، د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 8 پوځیان مړه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوه خبر پاڼه وایي چې حمدالله محب پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره وکتل. د ولسمشر د احتمالي سفر تر څنګ یې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر سیمه ییزه همکارۍ خبرې وکړې. افغان چارواکو تایید کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په راتلونکي کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د دې سفر دقیق وخت لا نه دی په ډاګه سوی. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې زیاتېدونکې ترینګلتیا د دې سبب سوې وه چې ولسمشر غنی پاکستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم له کله چې واک ته رسیدلی افغانستان ته سفر نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي وو چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. پرون سټېشن به بغداد ته پر لار پامپیو خبریالانو ته وویل چې له عراقي رهبرانو سره به وګوري چې ډاډ ورکړي واشنګټن غواړي د دې ټکي یقیني کولو ته دوام ورکړي چې عراق یو حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد دی، دغه راز د ګاونډي هیواد ایران له نفوذ څخه آزاد دی. پامپیو د عراق له ولسمشر برهم صالح او صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل موږ دوی ته د عراق پر اهمیت خبرې وکړې چې دغه هیواد دا وړتیا لري څو په خپله خاوره کې د امریکایانو ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې په فنلند کې د شمالي قطب په غونډه کې برخه واخیستله، خو جرمني ته خپل پلان سوی سفر لغوه کړ. د هغه ویاندې علت ځینې مسایل وګڼل. د روسیې د انرژي وزیر وایي د می میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. د اپریل پر 15 نیټه له دې نلیکې څخه د انتقالیدونکو تیلو ککړتیا د تیلو د بهیر د ځنډ سبب سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک پرون وویل د څېړنو په لټ کې څلور تنه د تیلو د نلیکې د ککړولو په تور نیول سوي. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته د تیلو د یوه باوري صدرونکي په توګه د روسیې دریز زیانمن سوی دی. د روسیې خبري اژانسونو د انرژي د وزیر له قوله ویلي چې مسکو به د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات او تدابیر خپل کړي. دو سعودي خويندو چې ګورجستان ته پناه وړې و د سېشمې پورات د دې هیواد پاسپورتونه ترلاسه کړل. د غونجونو ویلي و چې کبیر ته سعودي عربستان ته واستول سي او به وژل سي. 25 کلنې وفا آل سوبیي او 28 کلنې مها آل سوبیي د سېشمې پورات په یو لنډ ویډیو کې وویل د ګورجستان پاسپورتونه ترلاسه کړي او اوس یو بل هیواد ته د تلو نیت لري. هغوی په ګورجستان کې د خپل ملاتړ مننه وکړه. خدای روښانه نه کړه چې کوم هیواد ته روانې دي. دغه دواړو خویندو د اپریل پر 13 نیټه ازادي راډیو ته ویلي وو دوی له سعودي څخه د تېښتې لپاره ځکه ګورجستان انتخاب کړ چې سعودي وګړي ګورجستان ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. تر دې مخکې یوه بله عربستاني نجلۍ په جنوري میاشت کې د تایلند د پلازمینې بانکاک په هوایي ډګر کې ویلي وو چې خپل هیواد ته ستنېدلی نه سي. هغه وخت یې د کاناډا لخوا د پناه غوښتنه منل سوې وه. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شاید د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مخکښ غړي ستینی هوویر او د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل د سېشمې په ورځ په دې اړه په یوه بیان کې پوښتنه کړې چې ولې د امریکا سفیره ماریا یووانویچ د مې د میاشتې په پای کې دوه میاشتې مخکې تر هغې چې ماموریت یې په رسمي توګه پای ته ورسېږي له اوکراین څخه وځي. دغه امریکایي ډیپلوماتې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ادارو کې کار کړی دی. نوموړي په دې وروستیو کې د اوکراین د لوی څارنوال لخوا په څرګنده د غیر عادي انتقادونو سره مخامخ و چې په امریکا کې محافظه کارو ته نږدې رسنیو دغو انتقادونو ته پراخ پوشش ورکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د سېشمې په ورځ تایید کړی چې ماریا یووانویچ تر وخت مخکې له اوکراین څخه وځي، خو په دې اړه یې له زیاتې تبصرې ډډه وکړه. نن چهارشنبه ده، د غوی ثوره 13 د می میاشتې 8مه. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته قطر ته ستون سوی دی. د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د هند رول مهم ګڼي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سوله او ثبات کې مرسته کوي موږ یې هرکلی کوو.
دا هم ورته چې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وایي تمل لري چې بین الافغاني خبرې ژر پیل سي. په پکتیا کې افغان سرتیری د کابل بانک پر څنګه انتقاد لري چې معاشونه یې پر وخت نه ورکوي.
د ماتخلو لسپرینه ما زره غلې مچ ماش وخت ما پلار کې د دښمن خطراتو می موږ غبزان قبول کړی دی. خپل د شراغلی تقریبا شپږ ورځې کې کابل بانک شری څنګه بند ده.
په غزنی کې د ماسلانو ستونزې هم په یو راپور کې چیرو.
په غزنی پانتون کې درسونه بیخي په نشته حساب دی. هغه استادان چې دوی قرارداد دي پانتون لپاره لري درسو لپاره نه ولي، هغه خپل درسو ته نه حاضرېږي.
په بهرنی موضوعات کې راځي چې د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ پر دې نندري راپورته شوی چې آیا د دې هیواد د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او که نه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي هند او امریکا دواړه په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې په نوې ډیلي کې تیرې کړي همداراز وایي چې هندي چارواکو ورسره منلې چې په افغانستان کې د تروریزم له ګواښونو سره مبارزه سیمه ییزې سوداګرۍ ته وده ورکوي. خلیلزاد چې له نوې ډیلي څخه بیرته د وحید ستون سوی تمه ده چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبې او سې شنبې په ورځو په نوې ډیلي کې وو. نوموړی وایي په دې سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې او سیمه ییزو مسلو خبرې کړي. سلمی خلیلزاد چې پرون بیرته د طالب استازو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ستون شو، پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغان سولې له روانو هڅو د هند ملاتړ په دې اړه نړیوال اجماع پیاوړی کولی شي. د نوموړي په وینا له هندي چارواکو سره په دې سلا شوی چې په افغانستان کې سوله او د ترهګرۍ د ګواښ له منځه وړل به سیمه ییز اتصال او سوداګري زیاته کړي. زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیری سوشما سوراج د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال په بهرنیو چارو کې د هند دولت له وزیر او نورو چارواکو سره لیدلی. د خغلی خلیلزاد په وینا امریکا او هند نړۍ د دوو لویو او پخوانیو ډیموکراسیو په توګه په دې سلا شول چې په افغانستان کې باید د تیرو 13 کلونو بریاوې وساتل شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د افغانستان سیاسي راتلونکی د دې هیواد د وګړو په لاس کې دی څو دوی د یوې مشروع او پراخې پروسې له لارې خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هند په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په اوسنیو هڅو کې موثر رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره یو لاس شي.
طبیعي ده چې د هندوستان رول په سیمه ییزه کچه باندې ډیر بارز دی، همدارنګه په نړیوال سټیج باندې هم. دا چې هند افغانستان په سول او ثبات کې مرسته کوي مونږ یې هرکلی کوو. هر هغه هیواد په سیمه ییزه کچه چې د افغانانو سره په تفاهم د افغانستان د دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مذاکراتو ترمنځ زمينه سازي کې مرسته کوي، بستر سازي کې مرسته کوي، هغه مونږ لپاره مهم دی.
زلمی خلیلزاد پاکستان او قطر ته له سفرونو وروسته هند ته تللی وو. نوموړي تیره اونۍ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې وویل دا چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع کې رول ولوبوي خوشبین دی. پاکستان او هند چې په سیمه کې پخواني رقیبان دي، زلمی خلیلزاد ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دي. ټاکل شوی چې په دوحه کې به له طالب استازو سره د ښاغلي خلیلزاد خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ د دوحې د خبرو په یو وروستي ساعت کې برخه واخیسته. د شاین په وینا د روژې د میاشتې په خاطر به د سولې خبرې هر ورځ 15 ساعته دوام کوي، یعنی د دوحې پر وخت به د سهار په 10 بجو پیلېږي او د ماسپښین تر 3 بجو به دوام کوي. د له طالب استازو سره د زلمی خلیلزاد شپږم پړاو خبرې دي، خو تر اوسه پورې پکې د افغانستان د سولې په اړه هیڅ کومه هوکړه نه ده شوې. طالبان پرله پسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر ټاکلو ټینګار کوي، خو د متحده ایالاتو پلاوی به د بین الافغاني خبرو پایل اوربند د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کاریدو ډاډ او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له یو بل سره تړلې مسلې کړي. زلمی خلیلزاد په وار وار ټینګار کړی سوچ په ټولي زتوګه پر دې ټولو مسلو توافق نوي شوی، پر هیڅ مسله جلا توافق نشي کېدی.
عمر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وي، هند او امریکا په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل سي. زلمی خلیلزاد له نوې ډیلي څخه بیرته دوحې ته ستون سوی او تمه کېږي چې نن یې له طالب استازو سره خبرې دوام وکړي. دواړه لوري د سولې او اوربند د موافقې پر امکان او د بین الافغاني خبرو پر لارو چارو په خپلو کې خبرې کوي. بلخو د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیار دي او دغه سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې د جمهوری ریاست تر ټاکنو مخکې پیل شي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی لوړپوړي استازي ویلي دي چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو لپاره تیاری لري او دا سازمان تمه لري چې د سولې بین الافغاني خبرې تر ولسمشریزو ټاکنو مخکې پیل شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د سه شمې په ورځ په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ازادي رادیو ته وویل چې سولې د هر افغان غوښتنه ده او اوس مهال د شخړې دواړه لوري د سولې مذاکراتو ته چمتو دي. هغه وویل احتمالا چې له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې د روانې روژې په میاشت کې ترسره شي. د ټاکنو مخکې بین الافغاني خبرو ته تمه لرو چې ژر پیل شي، حتی د روژې په میاشت کې او یا یقینا له هغه وروسته، خو اوس هیڅ فرصت نشته چې دا خبرې وځنډول شي. نیکولاس کې وایي چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې شپږم پړاو کې دي او په روانو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر حضور د تروریزم سره پر مبارزه او د بین الافغاني خبرو په پیل بحث دوام لري. د نیکولاس په باور چې افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد په سیمه ییزه او نړیواله سطحه اجماع رامنځته شوی او د افغانستان ګاونډیان هم په دغه هیواد کې د امنیت او اقتصادي ودې د تامین لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. هغه وویل
هول ریجن اول دی نیبرینګ کانتریز اند دی انټرنیشنل
سیمه ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره متحد شوی. زه باور لرم چې اوس د افغان سولې په باب د سیمه او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ډېر توافقات شته. د افغانستان لپاره د ناتو سازمان ملکی استازي په هیواد کې د پایدار سولې د ټینګښت په مقصد د ولسمشر غنی له هڅو هم ستاینه وکړه او د مشورتي لوی جرګې جوړښت کې د سولې په برخه کې د افغانانو د غوښتنو د همغږۍ یو سمبول وباله. په داس حال کې د افغانستان لپاره د ناتو سازمان لوړ پوړی ملکی استازي تمه کوي چې له ولسمشریزو ټاکنو مخکې به طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي چې د راپورونو پر اساس هم د اوس مهال د هیواد په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو د الفتح عملیاتو په چوکاټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادی رادیو ووري.
د چابهار بندر تر پرنسل کې وروسته د هند او افغانستان ترمنځ یو ځی یو واري صادرات او واردات سی وی دي. سوداګر وایي چې په دې بندر کې ستونزې دي. تفصیل خان محمد سین.
هندوستان او د جنوبی آسیا یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بحری لار د ایران د چابهار بندر ده. خود دغه بندر له لارې هغو هیوادونو ته تر اوسه یوازې یو وار صادرات او یو وار واردات شوي او بس. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان لوکوزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هندوستان ته د چابهار بندر له لارې په صادراتو او وارداتو کې اوس هم یو لړ ستونزې شته.
هغه بندر کې د تخنیکي امکانات نشته دی، د سیستم وجود نه لري، سکینر نشته دی، د طی مراحلو دپاره شرایط ډېر سخت دي. دا مالونه چې زموږ لاس ډېر وخت تېرېږي او هغه تعهدات چې ایران او خپله هندوستان او افغانستان کوي دولتونه هغه تعهدات تنها د کاغذ په مخ بدلېږي، عملي کېږي نه.
د خاغلی الکوزی په خبره هندوستان ته د چابهار بندر له لارې د افغانستان نږدې 800 ټنه مواد صادر او له هندوستان افغانستان ته شاوخوا 300 ټنه مواد وارد شوي چې له دغه صادرات او وارداتو وروسته افغان سوداګرو له یاد بندر کار نه دی اخیسته. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو لپاره د ایران د چابهار بندر فعالول د افغانستان، ایران او هندوستان یو ګډ پلان و چې تیر کال د درې وړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو لخوا پرانیستل شو. د ونویم لمریز کال د هود د میاشتې په لومړیو کې د افغانستان د صادراتو لومړۍ جوپه د نیمروز له ولایت نه د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ولېږدېده. په دغو صادراتو کې د افغانستان د لویدیځ زون د ولایتونو حاصلات او تولیدات شامل وو. د کندهار ولایت د سوداګرۍ د خونی رئیس نصرالله زهیر آزادی راډیو ته وویل د هیواد صادرونکي مواد دومره نه دي چې په مسلسله توګه د چابهار بندر له لارې هندوستان ته صادر شي.
تازه میوه هم سیزن لري، وچه میوه هم سیزن لري. اوس موږ نه وچه میوه ستا نه متازه ستا، د سیزن پای دی. شاید د وچې میوې په سیزن کې نوکي کار مخته ولاړ سي، لیکن لوی مشکل دا دی چې موږ دغه او ګوټ یا کشتي دا نشو کولای چې موږ د خپلو مالو څخه ډکه کړو او دغه ته ولاړ سي هندوستان.
د دا هم وویل یوه کښتۍ له 6000 ټنو نه نیولې تر 14000 ټنو پورې مواد لیږدوي او صادرونکي مکلف دي چې کرایه یې ورکړي. د نیمروز ولایت د سوداګرۍ او صنعت د خونی رئیس عبیدالله آزادی راډیو ته وویل هندوستان ته د چابهار بندر له لارې د افغانستان په صادراتو کې ستونزه نشته، خو د ایران په بحري لار کې یو لړ نړیوالې ستونزې شته دی. د وویل په دې برخه کې د ایران او افغانستان لخوا هڅې روانې دي او شته ستونزه به په لږو ورځو کې هواره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په چابهار بندر کې درې دولتونه افغانستان، ایران او هندوستان ښکیل دي او ژمن دي چې دغه لاره د تل لپاره فعاله وساتي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی راډیو ته وویل افغان سوداګر کولی شي چې خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړي.
در خصوص بندر چابهار حکومت
دو بویل د چابهار بندر په مورد کې افغان حکومت خپل سوداګرو ته اسانتیاوي برابر کړي. د دې وروسته خصوصي سکتور پورې اړه لري. کله ستونزې سره مخ کیږي هغه د ځانګړي کړي چې حل شي. پرته له دې دغه لار رسمن پرانستل شوی او سوداګر کولی شي چې ښه استفاده ترې وکړي. مخکې له دې به هندوستان ته د افغانستان صادرات د پاکستان د واګې بندر له لارې کېدل چې د افغان سوداګرو په خبره په پاکستان کې به اکثره له ستونزو سره مخ کېدل. افغان حکومت دغو ستونزو ته په کتو هسې پیل کړي چې له ګاونډیو او سیمې له هېوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف د چابهار بندر په څېر ګڼې نورې لارې او بندرونه ومومي او وی کاروي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې ځینې سرتیري شکایت لري چې په ګردیز کې د کابل بانک شاري څنګه معاشونه پر وخت نه ورکوي. دوی وایي چې له ولسوالیو په خطرناکو لارو مرکز ته سفر کوي. اصیل ځازی پر دې مسله راپور لري.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر سرتیري او افسران په ګردیز کې د نوي کابل بانک پر کاري څانګه نیوکې لري. دوی وایي سره له دې چې د دښمن هر ډول خطر په ځان مني، د میاشتنیو تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه ګردیز ښار ته راځي، خو دلته یې معاشونه د نوي کابل بانک کاري څانګې لخوا په ورځو ورځو ځنډیږي. اسمت الله په احمدخیل ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي او یو بل تن چې خپل نوم نه اخلي خو وایي چې د زرمت په ولسوالۍ کې د سرتیري په توګه دنده لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حتی تر دریو میاشتو معاشونه یې په بانک کې پاتې وي. کله چې رخصت اخلي او بانک ته مراجعه کوي نو نه توانیږي چې حتی په دریو یا څلور ورځو کې معاشونه ترلاسه کړي.
نوم یې اسمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. د احمدخیل ولسوالۍ نه ما زه راغلی یم چې معاش واخلم. په لاره کې د دښمن خطرات هم موږ په ځان قبول کړي دي. دلته چې راغلی یو تقریبا شپږ ورځې کېږي کابل بانک شاري څنګه بنده ده.
زه د زرمت کا وظیفه اجرا کوم، سرباز یم او موږ چې رڅو په لار کې موږ ته مشکل وي چې راشو دلته کابل بانک ته چې راورسېږو کابل بانک کې کله یوه مشکل را مخته کی، کله وایي چې سیستم خراب ده، کله څه وایي کله څه وایي. دریو میاشتو د څلورو میاشتو مشونه مو پکې بند وي.
په دغو سرتیرو کې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې یو هم عارف نومي سرتیری دی چې په ټپي حالت کې تر بانک راغلی، خو د ده په خبره چې په شپږو ورځو کې نه دی توانېدلی چې حتی د حمل د میاشتې معاش ترلاسه کړي.
ما اینی شکایت داریم به خاطر یک محترم پلیس که مشکل ما را حل کنه. این حال سه که دی حالت زخمی گریم ما میریم در کابل بانک، مثلا کابل بانک بند است. این روزی که تاریخ چند است ما شما اعمال ما درک نداره.
کله چې د یادې خرید څنګه له مسولینو سره په خبرو کولو بریالي نشو، ستونزه مو د پکتیا ولایت له مقام سره شریک کړه. د پکتیا والی وایند ښاغلی عبدالله حسرت یې په اړه ویل چې ستونزه د یادې خرید څنګه په یو ماشین کې د تخنیکی عارضې له کبله رامنځته شوې او د بانک مسولینو یې له ولایت مقام سره په راتلونکو دوو ورځو کې د حل ژمنه کړې ده. حسرت وړاندې ویل
ډېره مننه د برېښنا د ماشین د خرابوالي له وجې نه دغه ستونزه رامنځته شوې ده، خو انشاءالله د یو ورځ دوه کې د کابل نه د راغوښتل شویو جنراتورونو په فعالېدو سره حل کېږي. انشاءالله له یوې ورځې نه وروسته به کابل بانک په خپل پخواني شکل باندې خپل فعالیت کوي.
نوی کابل بانک د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یوه ښاري څانګه لري. حال دا چې په دې ولایت کې د زون په کچه د پوځي قطعو جزتابونو قمندانۍ او د ملکي ادارو دفاتر موجود دي چې اکثره کارکوونکي د نوي کابل بانک له لارې میاشتني معاشونه ترلاسه کوي. د مشترکینو زیاتوالی او د بانکي خدماتو ټیټ ظرفیت دا د لامل شوی چې نه یوازې د همدغو یادو دفاترو او قطعو جزتابونو بلکې د نورو عادي مشترکینو ورځنۍ مالي معاملې هم له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. اصیل ځای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسله تیړو. د امریکا د کانګرس د مشرانو ترمنځ په دین اندرې راپور ته سوي چې آیا د دې هیواد د 2018 سم د کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنی په اړه چیرنه پات رسیدلې او کنه. د په اصل کې د چې د دې چیرنه لپاره ټاکل سوي ځنګړي څارنوال رابرت مولر رسمن د خپل کار نتیجه سپارلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له اجمل انتخابري.
د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو په مشرۍ څو کمیټو کې لا هم په تیره میاشت کې د رابرت مولر د خبر شوي ریپورت د مندنو په تړاو څېړنې روانې دي. د مولر په ریپورت کې همدارنګه تر لسو زیاتې داسې نورې جنایي دوسیې چې د دلې څېړنې سره تړلې یادې شوې. په دې ریپورت کې په قاطع ډول دا نه دي ویل شوي چې ټرمپ دې د عدالت د پلي کېدو خنډ شوی وي، خو په ریپورت کې نوموړی په دې تړاو له ادعاو پاک هم نه دی ګڼل شوی. د سی شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې مخکښ جمهوري غوښتونکي مچ مکنل په یوه وینا کې وویل ډیموکراټانو هر چاته ویل روسیې او ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ جوړجاړی شته، خو د ده په وینا په دې ځانګړې پوښتنه د ځانګړي پلټونکو موندنې دا دوسیه تړي. بلخوا د امریکا ډیموکراټانو ویلي دوی د نورو څیړنو غوښتونکي دي. د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسی پلوسی ویلي که چیرې په دې اړه څیړنې دوام ونه کړي کانګرس به مقصر وي. نوموړي ویلي دي دا یو حقیقت نه دی، دا قضیه تړل شوې نه ده. رابرټ مولر د 2018 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي پلټونکي په توګه وټاکل شو. نوموړي ته اصلا د امریکا د څیړنو د فدرالي ادارې یا اف بی آی هغه څیړنې وسپارل شوې چې دې ادارې د 2016 کال د پسرلي راهیسې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د غړو او روسي چارواکو ترمنځ د راکړې ورکړې په اړه پیل کړې وي. د 2016 کال په سپتمبر کې د اف بی آی یو معلوماتي او پلټون کې د ډونالد ټرمپ د کمپاین له چارواکو سره وکتل څو له یو روسي سړي سره د دوی په لیدنو کتنو له دې چارواکو سره خبرې وکړې. تیر میاشت امریکا لوی څارنوال ویلیم بار چې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی داسې و خود چې ګوند دا کار د یو سیاسي انتخاباتي کمپاین په اړه د جاسوسۍ سره برابر ګڼل کېدای شي. خو د سی شنبې په ورځ د فدرالي څیړنو د ادارې رئیس کریستوفر رای د امریکا د صنایعي کمیټې ته د خبرو پر مهال د بار دا ادعا تایید نه
کړه.
زه فکر نه کوم چې زه د شخصا دا ډول کوم شواهد ولرم. د خغلی ورای په وینا د محدود معلوماتو پر بنسټ په دې اړه نظریات لري خو فکر نه کوي چې په دې پړاو کې به یې شریکول مناسب وي. د امریکا بیلابیلو امنیتي ادارو منلی چې د دې هیواد د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیه لاسوهنه کړې، خو دا چې په دې لاسوهنه کې ورسره د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین لخوا همکاري شوې کنه هغه څه دي چې لا هم د امریکا په کورني سیاست کې پرې تاوده بحثونه دوام لري. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هر ډول دعوې رد کړې.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
فارن پالیسی خبرونه په ویل کېنی کې د سمیزو پولیسو په اړه مطلب خبر کړی دی چې د بدخشان وردو چولسوالی پریشه او بهارک ته مخه کړې ده. خبرونه لیکي وردو د جګړې په ډګر بدل شوی او دا ځواکونه مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریشتي. فارن پالیسی د حبیب په نوم د سیمه ایزو پولیسو د یو قمندان په وینا لیکي چې د پوځي قمندان نه و خو کله چې طالبانو د دوی پر سیمه برید وکړ مجبور شو چې وسلې راواخلي او له ځانه دفاع وکړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د چین د شینجن د سیمې اویغور وسلوال په وردوج کې د طالبانو تر څنګ جنګي شي. خبرونه لیکي په پیل کې قمندان حبیب او نورو ملګرو یې په وردوج کې د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه، خو حبیب ویلي دي چې کله بهرنیان سیمې ته راغلل نو دوی له سیمې پسې واخیستل. فارن پالیسی بیا لیکي د 2015 کال په اکتوبر کې وردو چولسوالي طالبانو ونیوله چې دا په بدخشان کې چې د طالبانو لپاره چې کله هم هلته واکمنان نه وو ستره لاسته راوړنه ده. د لویدیز یوې بلې خپرونې ګارډین بیا له جګړې پرته یوه مسله راخیستې ده، خو دا مسله هم له جګړې اغېزمنه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادو دی چې د سواد کچه پکې خورا ټیټه ده. د ورځپاڼې په باور په دغه هیواد کې 1.5 پوسلو کې خلک لیکلي وست کولی شي او په دې فیصدي کې بیا د ښځو ونډه نور هم ښکته ده او 10 پوسلو کې ده. ګارډین لیکي د کابل په لویدیځ کې په یوې کوټې کې چرڼا پکې لشه ده، شاوخوا په قفس چوک کې کتابونه پراته دي او یوه وړه ډله سره راغونډه شوې ده. دا کسان چې له 4 تر 10 کلونو عمرونه لري هغه کیسه له یو بل سره شریکوي چې دوی د اونۍ په ترڅ کې لوستې ده. ګارډین لیکي دا په کابل کې د کتاب لوستلو لګڼو کلبونو څخه یو دی او دوی غواړي چې په دې ډول د کتاب لوستلو کلچر راژوندی کړي. دا کلچر یو وخت له منځه تللی و خو اوس یو ځل بیا د پراخېدو په حال کې دی. ورځپاڼه د کتاب کلب د مؤسسې 25 کلنې محشید محجود خبرې راخیستې دي چې وایي په هیواد کې هم جګړه ده، نو ماشومان ډېر فرصت نه پیدا کوي چې آزادانه پوښتنې وکړي. په ځانګړي ډول نجونې، نو باید د کتاب کلتور بیرته راژوندی کړو. اغلی محجور زیاتوی چې د کتاب دا کلب شپږ کاله مخکې جوړ کړ، اوس تر شل پورې دایمي غړي لري او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سلګونو کتابونو مرسته ورسره شوې ده. په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې د ادبي کتابونو د لوستلو دود و، خو په ورته وخت کې د کتابونو د سوځولو او له منځه وړلو تاریخ هم په دغه هیواد کې شته. ګارډین لیکي د طالبانو د رژیم پر مهال کتابخانې لوټ شوې او لمنځه ولاړې او کوم کتابونه چې به افغانستان ته استول کېدل هغه به سخت سانسورېدل.
یو شرکت غواړي د ترانسپورت چټکه وسیله جوړه کړي. اسمت څاروان نور حال راکوي.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوندې د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډی چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي، سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښار پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د هند ملاتړ د افغانستان د سولې لپاره نړیواله اجماع پیاوړی کوي. سلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره تر خبرو وروسته بیرته قطر ته ستون شوی دی. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې یو سرتیری یې د افغانستان په ختیځ کې مړ شوی دی. د ملي امنیت سلاحکار او په کابل کې د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دوړې هیوادونو ترمنځ د نوې پاڼې د پرانیستلو لپاره یو فرصت بللی. تکل سوی ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی. مایک پامپیو رسنوی ته ویلي چې امریکا په سیمه کې د ایران د فعالیت د زیاتېدو له کبله د عراق حاکمیت ته اندېښنه لري. د روسیې د انرژي وزیر وایي د می میاشتې له نیمایي څخه به د یوې مهمې نلیکې له لارې اروپایي ټولنې ته د تیلو صادرات بیرته له سره پیل سي. دوو سعودي خویندو چې ګرجستان ته پناه وړې وه د سې شمې په ورځ د دې هیواد پاسپورټونه ترلاسه کړل. دوی ویلي وو که سعودي عربستان ته واستول سي وژل کیږي. د امریکا په کانګرس کې دوه مخکښ ډیموکراتان وایي له اوکراین څخه د امریکا د سفیر له وخت مخکې وتل شي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا کومه سیاسي انګیزه ولري. د غزنی پانتون مسلان وایي قراردادي استادان د تدریس لپاره نه حاضرېږي. دوی وایي چې درسونه ډیر خراب سوي دي. په دغه پانتون کې یو ډیر شتنه قراردادي استادان په تدریس بوخت دي. ابي برحمان تاثیر او نور تفصيل.
دا غزنی په هانتون محصولن وای په دغه ځای کې د استادانو د نشټن لامل زده کړې ټکنی سوي دي. دوی وای د غزنی په هانتون په سلو کې تر نیمایي زیات استادان یې نورو هیوادونو او د هیواد نورو په هانتونونو ته د ماسترۍ په زده کړو پسې تللی دي. دغه په هانتون څو تنو محصولنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه په هانتون ته چې کوم استادان خدمت راغلي دي هغه ډیرای وخت درسونو ته نه حاضرېږي، نو له دې عمله د دوی په درسونو کې زیات کموالی راغلی دی.
نوم محمد لاد د غزنی ولایت اوسیدونکی او د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځه یو تن محصل یم. په غزنی پانتون کې درسونه بیخي په نشت حساب دي. هغه استادان چې دوی قرارداد دي پانتون لپاره د درسو لپاره نیولې دي هغه خپل درسو ته نه حاضرېږي. تقریبا سبان دی و میاس کې چې موږ هر ورځ سارزو کینو بیرته راځو.
نوم جاوید د پکتیکا ولایت ما اوس مهال په غزنی کې د کرنې پانځه دریم سمپ محصل یم. موږ استادان لرو قراردادان راغری دي هغه خو یو درسو ته ناظرې یو کازر شم په هغه سبب باندې درس نه ورکوي چې موږ ته باید راکړي وای. ځکه یو مسلکي دی خو دا شکل فارغ سوي دي چې هیڅ استاذي وړ نه دي.
د غزنی پوهنتون رئیس هم داستون زمانی خو وای د لږو امتیازاتو ورکولو له وجې قراردادي استادان نه غواړي چې درسونو ته په باقاعده توګه حاضر سي. پوهنوال محمد بایر درمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پوهنتون د نه نوي استادانو له جملې څخه یو 15 تنه هیواد او له هیواد څخه د باندې په جنو پوهنتونونو کې په ماسترۍ پسې تللې او دا وخت په غزنی پوهنتون کې یو 1.5 تنه قراردادي استادان محصلینو ته په زده کړو ورکولو بوخت دي. درمل زیاتویل ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړو زده کړو وزیر سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دغه خدمتي استادانو ته د امتیازات ور زیات کړي تر څو هغه درسونو ته متوجه شي.
هغه امتیاز چې مون قراردادي استادانو ته ورکوو هغه ډیر کم امتیاز ده، په خواني مقرره ده. تعدیل ته ضرورت وو. یو ساعت کریډیټ په مقابل کې 15 پیسې چې یو عمومي ساعت یو 16 افغانۍ راځي. دا ډیر کم امتیاز ده. پام دغه برخه کې مونږ پیشنهاد کړی تر څو دغه قزامت اغل وړه کړی شي. نو ډیر نږدې وخت کې به دغه 15 روپۍ تقریبا 500 افغانۍ ورته جګی شي.
دا په داسې حال کې د شلتیرو څخه 2 څخه په غزنی کې هم نوی درسي کال پیل سوی دی، خو د دغه پوهنتون محصلین د استادانو د نشتون تر څنګ په پوهنتون کې د خوراک، لیلیې، ترانسپورټیشن، برق او ځینو نورو مشکلاتو څخه هم شکایت لري.
په نورستان کې هم یوه تعلیمي مسله څیړو. د مرکز پرون بیلابیلو برخو ته له نورو ولسوالیو څخه له 12 ټولګیو فارغ سوي په سلګونو کسان رسیدلي چې د کانکور ازموینه ورکړي، خو دوی شکایت لري چې تر یوې ونې زیات موده تېره سوي خو د کانکور چارې نه دي ترسره سوي. تفصیل له روح الله انوري.
له لری پرتو ولسوالیو پارون ته د 12 ټولګیو په سلګونو فارغین د دې د پار رسیدلی چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د 10 انتظار وروسته بیا هم د چارواکو لخوا د امتحان اخستلو د پاره لومړنی چمتووالی هم نه دی نیول شوی. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق ازادي راډیو ته وویل
وم تعلیم باندې دلته غوښتې دي چې جماعتونو کې پراته وي او څوک بعضې اتاق نیولی دي، بعضې اتاقونه دي هغه هم د دولتي مامورینو نیولی دي. دوی ته خو ځای نه شته، یو څو دانې دلته امنیت والاو نه کمپل اخیستي انډیوالانو
دوی وای ډیری کسان هلته د پاتې کېدو او کورونو ته د بیرته تګ پیسې هم نه لري.
حضرت نور محصل خلک خو کم خرج وي کنه، کوم تنخواه هم نه لري، بس داسې ډوډۍ موډۍ پروګرام هم کوم نه، امتحان هم کله وایي چهارشنبه کې ده، پنجشنبه کې ده، امتحان هم نه کېږي. دا نورستان دی نو.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلاوی پارون ته رسیدلې او همدانن به د بایومیټریک چاري پیل شي.
هیئت کانکور وزارت نه راغلل، نن رسیدلې دي، موږ بایومیټریک شروع کوو. کملکان چې مرکز ته راغلي دي چهارشنبه پر ورځ تر اخري ورځ پورې، او بیا پنجشنبه پر ورځ چې کوم شاګردان چې شپې راغلي سهار 3 پورې بیا بایومیټریک کوو، هغه نه پس 10 نه تر 14 پورې به انشاءالله امتحان اخلو کانکور امتحان.
هغه وای په کابل کې د مشورتي لوی جرګې رخصتۍ او په نورو ځایونو کې د هلیکپټرو مصروفېدل د دې لامل شو چې پارون ته په خپل وخت پلاوی ونه رسیږي.
له نورستان ورزو هلمند ته. د هلمند د گریش ولسوالۍ زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو له کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تودو سیمو کې کلنیو ازموینو ته زیات وخت نه دی پاتې. د هلمند د پوهنې ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنې وزارت ورته په دې برخه کې پاملرنه نه ده کړې. الیاس دایی او په دې اړه نور تفصیل.
د اوبازانو په نوم خړ کلی کې د بی بی فاطمه زهرا د شونځي په پراخه زرغونه انګړ کې د نجونو د انتصابات ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شراغلاس کوي. د هلمند د خړ سین ترڅنګ د دې شونځي څوپړیزه شنه ودانۍ لزده کوونکو ډاکه ده. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاری د گریش کولسوالۍ د نجونو په یوه شونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنې کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کمبود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه زهرا ښوونځي کې د ډیرو کمو زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي. هندسه دا یو د هغو مضامینو څخه دی چې د گریش کولسوالۍ زده کوونکي د مودو راهیسې د نشتوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د اوبازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه زهرا د نجونو د ښوونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل ښوونکي کم دي، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساینسي مضمونونو دپاره کتابونه نسته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وایي.
یو دادی چې د کتابونه مشته سم پر وخت د کتابونه چراکی نسته او اخلاص شوی دی لږ دی، او بل د زموږ په سنفو کې چې نه میزونه ستنه چوکیان ست ټوله پر میزو باندې میزونه مات شوی دی. دغه شکایت موږ لرو. معلمان مشته پر وخت راځي او د ټوله مکتب نظم نور موږ ټوله سم دی. دغه زموږ میزونه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو دغه تواشیر دا ټوله مشته باید پر منظمه توګه راورسیږي تر څو موږ وکړای سو لپاره قرار باندې خپل زده کړې ته ادامه ورکړو.
د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سره لدی چې د کتابونو په لټه اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل شي. د ګرشکول سوالي دغه شونځي او شمیر شزنس د کوونکو د مجربو شول کو ترڅنګ په مورنۍ ژبه د لیکل سو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خودم اقتصاد ما خیلی ضعیفه، کتاب از بازار میخریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است. به می لحاظه درس پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه، خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتری تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب با پشتو است، ما درست خوانده نمیتونم، نزدیکای امتحان هم است، ما یعنی درس خوانده نمیتونم، کمبود کتاب دارم.
خب ما مشکل کمبود کتاب داریم به خاطر که نزدیکای امتحان است، بسیار مثلا شاگردا به کمبود کتاب مواجه میشه به خاطر که اینجا کس کتابا به کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونه ترلاسه کوي. که هم په بیلابیل وختونو کې یو شمیر کتابونه رارسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هیواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو دپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسان ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریبو زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرشکول سوالي د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا زر زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 85% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساینسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو له پیغامونو
زه دا غاډه نه ځاب ولولاته سره له کاري څخه پیغام پریزم مالو حکومت او طالبان سوالو نه غوښتنه په دروازه کې باندې کې هم مسلمانانه بیا هم سیاله جنبوس دا څنګه ته دا شو باندې پلان یو د حکومت دا ورته له طالبان نه نه غوښتنه چې مسلمانانه د ځکه عبادت نه سي عبادت وکړي له فلاح کوم او دین کوم سلامونه باندې پات شوبانند پیغام لرم په خاصه د علماء ته د توالو حکومت او طالبان تر موږ کښینی او د سولې او قربان پاتل یو د بل خبرې سره یو راشي او منځګړی ته وي چې ګوندې وخت نه و خو د سنت سول او قربان قربان خورا سي دروژه خو مشه په استراحت کې رکو خو چې کله یو تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې به له مرګ او له وژنې او له دا خبر هم بل نه خبر نه دی راځي د ټول افغانان زموږ له دا چې په دا کې دوا یو کې د افغانستان د سولې لپاره مننه.
شکین وفاداری من در کلی خود سخم پرغم داره چه روژه میارد دا پده که باید طول مسلمان رو نه یو بلتا دی خیلی اخترامات تو سرا یو بلتا را کمک وکلی آور گواندیان چی دو گرون سرا چنگ که دی آهی سرا پده مبارک کمیاش که مرست وکلی ترچو که دو دوارو نغا دنیا آغا دنیا رنگی نشی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
عبدالواحد مدقق لوګره په خپل سیمیز کلی کلی دواړه لوري باید د قطر په خبرو کې لومړی توپ اوربن توار کړي. صدیق الله نورزی له بکوالی کلی دولت دی د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې سوي د دې ولایت چارواکي د مخنیوي لپاره هڅې نه کوي. او د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش په خپل سیمیز کې لیکلي چې د روژې له راتګ سره په پکتیا کې د هر څه بیې لوړې سوي دي.
آزادی او اوریدونکی جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونو کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې شوې دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تېر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډېر پیغامونه مشترک رسیدلې دي چې غواړم یو شمېرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کړم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم واورېدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې په ګډه سره واورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه واورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي.